درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده. د مریض ډیر لسو څلور نیوی د سرطان و ما او د 2015 میلادي کال د جون 28مه د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې زه اسمت ساروانی د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د سولې په مسأله کې د افغانستان او پاکستان پر همکاري، د یو شمیر چارواکو د مایوسی، د څرګندېدو په کندهار کې د 15 طالبانو د وژل کېدو او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. لومړی د دې سات خبرونه واورئ. د افغانستان حکومت وایي د ملکی هوایي چلن ادارې په یو قرارداد کې څه باندې 200 میلیون ډالر سپمولی دي. ایران وایي که اضافي غوښتنې ورڅخه ونه شي پر اتومي لانجه موافقه کېدای شي، او د بغداد په پرونیو چاودنو کې لږ تر لږه لس تنه ووژل شول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت وایي د ملکی هوایي چلن ادارې په یو تړون کې څه باندې 200 میلیون ډالر سپمول شوي دي. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر د اعلامیې پر اساس په دې اړه ولسمشر محمد اشرف غني پرون د ملي تدارکاتو د کمیسیون په غونډه کې د دفاع، کورنیو چارو، ترانسپورت، مالیې، کرنې، پوهنې وزارتونو او ملکی هوایي چلن ادارو قراردادونه وڅېړل. خبر پانه وای ځینې قراردادونه منظور او ځینې د لا نورې ارزونې او څېړنې لپاره بلې غونډې ته پاتې شول. اعلامیه هم دراز وای د ملکی هوایي چلند خپلواکې ادارې په یو قرارداد کې څه باندې 200 میلیون ډالر وسپمول شول. افغان حکومت وای په راتلونکو دوه ورځو کې به په افغانستان کې د نن د څه باندې 2 میلیونه درسی کتابونو د چاپچاري پیل شي. د پوهنې وزارت وای پر دې پروژې به 2.5 میلیون افغانۍ لګښت راشي. دا خبره د پوهنې وزارت د نشریاتو رئیس کبیر حقمل ازادي رادیو ته وکړه.
تقریبا ټول پروسې پای ته ورسېدې او ان شاء الله په راتلونکو دوه ورځو کې به چاپچاري د نن په کابل کې د لږ تر لږه 8 افغان کمپنۍ لخوا پیل شي.
دا لومړی ځل دی چې د ښوونځیو دومره شمیر کتابونه په افغانستان کې دننه چاپیږي. د محلي ارګانونو خپلواکې اداروي دوی ته ورکړل شوې بودیجه کافي نه ده او په کار ده زیاته شي. د دې ادارې ویندوی تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل چې د مالیه وزارت د دوی ادارې ته 6.5 میلیون ډالر بودیجه ورکړې چې د ټولې ملي بودیجې 0.25% جوړوي. غورځنګ وایي اوسنۍ بودیجه د سیمه ایزو ادارو د ښېګڼې لپاره کفایت نه کوي.
د په صورت محلي حکومت دارای د بهبود لپاره کفایت نه کوي. کله چې دا تقسیم شي د افغانستان په 350 ولسوالیو باندې، نو هر ولسوالۍ ته د میاشتې 6000 افغانۍ هم نه رسېږي. له دغه لحاظ نه یو دقیق کار توجه د دې لپاره پکار ده.
په همدې حال کې د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې مشر غلام جیلانی پوپل پرون خپل سل روزنی کاري پلان بیان کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران د نړۍ له شپږو قدرتونو سره یوې موافقې ته رسېدلی شي په دې شرط چې نور اړخونه اضافي غوښتنې ونه کړي. محمد جواد ظریف دا خبره پرون ویانا ته تر رسیدو وروسته وکړه. دی به په ویانا کې د تهران پر اتمی پروګرام د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د خبرو په وروستي پړاو کې برخه واخلي. پرون په بغداد کې بمی حمله لشت لږه لاس کسان ووژل. تر ټولو خونړۍ حمله د بغداد په جنوب ختیځ کې د موټرو د پرزو پلورنځي ته نږدې وشوه چې 15 کسان یې ووژل او 14 نور ټپیان کړل. بله بمی چاودنه د بغداد په ختیځ کې په یوه سرخلاصي مارکیټ کې وشوه چې 3 کسان یې ووژل او 8 نور ټپیان کړل. د بغداد په جنوب کې د میوو او ترکاریو په یوه مارکیټ کې 3 می چاودنې 2 کسان ووژل او 3 نور ژوبل کړل. په همدې حال کې د عراق صدر اعظم حیدر عبادی پرون اعلان وکاو چې امنیتي ځواکونو د ممنوعه باس ګوند یو جګپوړی غړی عبدالباقی آل سعدون نیولی دی. دی د پخوانی ولسمشر صدام حسین په واکمنۍ کې د عراق په جنوب کې د باس ګوند د جلب و جذب مسؤول و. په زرګونو کسانو په کویت کې د یوې ځانوژونکې حملې د قربانیانو د جنازې په مراسمو کې برخه واخیسته. د دې حملې چې د جمعې په ورځ د شیعګانو په یو جومات کې وشوه د 22 وژل شویو کسانو مړي پرون په پراخو مراسمو کې خاورو ته وسپارل شول. په حمله کې 200 تنه نور ټپیان شوي وو. د اسلامي دولت سختري زیډلې ځینو اړوندو کسانو ادعا کړې چې د جمعې ورځې حمله دوی کړې ده. پروند جنازې په مراسمو کې په زرګونو کسانو شیارونه لیږدول چې په ځینو لیکل شوي وو شیا او سنی سره ورونه دي. او ارمنستان وایي د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو او آذربایجاني سرتیرو ترمنځ د جګړې له کبله یو ارمنی سرتیری وژل شوی دی. د ارمنستان د دفاع وزارت یوه ویاند وویل یو سرتیری د جمعې په ماښام له آذربایجان سره پر پوله وژل شوی دی. و بجیا او شپږ دقیقې شوې تاسې زموږ غږ له آزادي رادیو اورید. آزادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ چپه 12 شپږ نیوي دوام کوي. په همدې چپه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. د آزادي رادیو د دې خبري مجلې په دوام کې راپورونه لرو. د پاکستان او افغانستان ځینې چارواکي وایي د افغانستان د سولې لپاره د دوه هیوادونو د همکاریو هیلې په مړاوي کېدو دي.
د پاکستان له لوري په دې خبره کې پاتې راتلل چې متقابل ګامونه وجد کړي.
څومره چې د افغانستان د حکومت تمه وه او څومره چې موږ له پاکستان څخه د خبرو پر ځای د عمل توقع کوله، په هغه اندازه باندې مکار نه دی شوی.
د ننګرهار قومي مشان په خپل ولایت کې د داعش د فعالیتونو پر خپرېدو اندېښنه شي.
نو تاسو خپله قضاوت وکړئ چې په یو ولس کې اووه دېرش کاله جنګ شوی، په هغه ولس کې نور څه پاتې، په خلکو کې به څه پاتې، په ښځو کې څه پاتې، په ماشومانو کې څه پاتې دي.
د کندهار چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په میوند ولسوالۍ کې د طالبانو د یوه والي په ګډون 15 تنه غړي وژلي دي. د لوګر د ولایتي شورا غړي په دغه ولایت کې د نجونو د یو شمېر ښوونځیو بندېدا تاییدوي.
په لرو پرتو سیمو کې کلونه کېږي ښوونځي تړل شوي او دغه 12 ښوونځي د په تېرو درې څلورو ورځو کې د شپې پاڼې او ځینو خبرداریو له امله تړل شوي دي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په څو بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدلی شي. ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د وی پانه پاته ده. د افغانستان او پاکستان ځینې چارواکي وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سولې په مسأله کې همکاري او د اړیکو شکیدو هلي ورو ورو په مایوسی بدلی شي. افغان چارواکو په وار وار ویلي چې د افغانستان د سولې په مسأله کې د پاکستان همکاري مهمه ده. پر پاکستان تور پوری کوي چې د افغان طالبانو حقانی شبکې او حقوق وسلوالو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې بریدونه تنظیموي. په دې موضوع سالم محمد صالح راپور وړاندې کوي.
د پاکستان د مشرانو جرګې او سناتور وایي په 2014 میلادي کال کې له پاکستان سره د اړیکو شکېدو او د سولې په مسله کې د اسلام آباد د همکاري هیلې اوس په مړاوي کېدو دي. افراسیاب خټک وایي د دې کار علت د پاکستان لخوا د متقابلو اقداماتو نه کول و چې افغانستان یې تمه درلوده. ښاغلی خټک چې له آزادي راډیو سره خبرې کولې د سولې په باب وروستیو غیر رسمي مذاکراتو ته هم اشاره وکړه چې په بیلابیلو هیوادونو کې د طالبانو استازو له ځینو شخصیتونو سره کړي دي.
ډیر لوی علت یې د پاکستان له لوري په دې خبره کې پاتې راتلل چې متقابل ګامونه وجد کړي، چې افغانستان حکومت غوښتل چې پاکستان سره د نږدې اړیکو جوړولو لپاره د ولي او د تفاهم د زیاتوالي لپاره کومه زمینه هغوی هوارول غوښته او کوم ګامونه یې وجد کړو. متاسفانه له پاکستان له لوري د دې هغسې جواب نه ویلی شو څنګه چې پکار وو. دا چې خبرې ترې وایي چې شوي دي، نو دا خبرې ترې وجه کړې دي چې دا خو غیر رسمی لیدنه کتنې دي. خبره ترې خو الوی چې دزبندی شوی په افغانستان کې جنگ بند شوی.
د دوو گاونډیو افغانستان او پاکستان اړیکو په تیرو 14 کلونو کې لپی چمو ډک مزل درلود. افغان چارواکي وخت نا وخت د افغانستان په امنیو کې پاکستان تورنوي، خو اسلام آبادی ردوي. پاکستان بیا ادعا کوي چې افغانستان په خپل خاور کې پاکستانی طالبانو ته پناه ورکړي، خو کابل بیا دا مسله نه مني. د حمید کرزی د حکومت په پرتله اوسنۍ حکومت که څه هم د پاکستان په باب په احتیاط خبرې کوي، اوس له دغه هېواده د سولې په ټینګښت او روغې جوړې ته د وسلولو په هڅولو کې د اسلام آباد له همکارۍ مایوسه ښکاري. د افغان حکومت د اجرایه ریاست ویان جاوید فیصل آزادی راډیو ته وویل چې افغان حکومت له پاکستان څخه په ځینو مشخصو مواردو کې د همکارۍ تمه درلوده چې هغو غوښتنو ته د پاکستان لخوا مناسب ځواب نه دی ویل سوی.
څومره چې د افغانستان د حکومت تمه وه او څومره چې موږ له پاکستان څخه د خبرو پر ځای د عمل توقع کوله په هغه اندازه باندې کار نه دی سوی. د سولې پروسه کې موږ د هغوی د ډېر کار طرفدار وو، همداراز د مخالفینو د حملو په کمښت او د مخالفینو د تل څخه د لاسه اخیستلو په هدف موږ د پاکستان د صادقانه همکاري په هیله وو، ولې هغه څه نه دي سوي. دا په هېڅ وخت په دې معنی نه ده چې ګواکې موږ نور له پاکستان سره همکاري ته لیواله نه یو.
په افغانستان کې ګڼ کسان بیا د پاکستان همکاري ته د شک په سترګه ګوري او له افغان دولته د دې هېواد په وړاندې د جدیت غوښتنه کوي. په وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې ناامني، د وسلولو ډلو تحرکات او حملې زیاتې سوي چې ځینې کسان یو ور بیا په دغو ستونزو کې د پاکستان استخباراتي ادارې ښکېلې ګڼي.
خبري مجله اوري.
د ننګرهار یو شمېر قومي مشران او دولتي شورا غړي د مرکزي حکومت کمزوري په هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د فعالیتونو د خپرېدو سبب ګڼي او وایي چې خلک د دې ډلې او طالبانو ترمنځ د اختلافاتو قرباني دي. په دې موضوع د قسیم سولمل راپور.
د ننګرهار یو شمېر قومي مشران وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیتونه په یو شمېر ولسوالۍ کې د طالبانو او دې ډلې ترمنځ له بل هر وخت نه زیات دوی اندېښمن کړي دي. د ننګرهار د سپین غر او اچین قومي مشر حاجی عثمان د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال د دغه ولایت په زرګونه اوسیدونکي د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړو له ویرې له خپلو کورونو کډه سوي.
نو تاسو خپله قضاوت وکړئ چې په یو ولس کې اووه دېرش کاله جنګ شوی، په ولس کې نور څه پاتې، په خلکو کې به څه پاتې، په ښځو کې څه پاتې، په ماشومانو کې څه پاتې دي؟ د یوې خوا نه دوی په خپل ملک کې جګړو باندې اخته دي، بلې خوا نه حکومت دي کرپ یو ځای باندې چاپه غورځي او کله بل ځای باندې چاپه غورځي. هغه ولس هلته چې پروته ارش په د مرګ په انتظار کې دي او د خطر په انتظار کې دي، نو ولسونه ټوله په کډو شوي. جلال آباد ته راغلي دا چارواکي دروغ دي، کډې نه دي راغلي. ولسو کې ډېر کم خلک پاتې دي د جګړو د خاطر نه ټوله دغه شوي دي.
په وروستۍ میاشتو کې په ننګرهار، لوګر، زابل، غزنی، هلمند او کندوز کې د اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو په اړه راپورونه خپره شوي دي. د ننګرهار اوسیدونکي او ولایتي مسؤولان د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو په اړه ضد و نقیض راپورونه ورکوي. سربیر پر دې د ننګرهار د بیلابیلو ولسوالیو قومي مشران او اوسیدونکي وایي چې اوسمهال د دغه ولایت په غنیخیلو، کوټ، پچیراګام، خوږیانو او د شینوارو په شپږو سیمو کې داعش ډلې خپل فعالیتونه پیل کړي. ویل کېږي دغه ډلې په سیمو کې خپل قاضیان مقرر کړي او د ولسي جرګو په وسیله یې د ستونزو پر راورولو بندیز لګولی. د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکي چې پر سیمو یې د داعش ډلې ولکه ټینګه کړې وایي چې له شرعي اصر پرته ښځو ته له کوره د وتلو اجازه نشته.
په دې اړه مفصل راپور د ازادي راډیو په راتلونکي خبرونه کې اوریدای شي. په کندهار کې چارواکي وایي چې په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د پنځو قمندانانو په ګډون شاوخوا پنځه شپېته غړي وشل شوي دي. له کندهاره د ازادي راډیو د خبریال محمد صادق رښتینی راپور واوري.
د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو د تیرو څلورو ورځو راهیسې د میوند ولسوالۍ په ګرماوک سیمه کې عملیات کړي چې پر مهال یې د دولت پنځه شپېته وسلوال مخالفین وژل سوي. د خپلواک په وینا په وژل سوو وسلوالو کې د ملا عبدالباري، حاجی پیر، ملا نیک محمد، ملا تاوز او ملا عبیدالله په نومونو د وسلوالو طالبانو مشهور قمندانان هم شامل دي.
د تیرو څلورو ورځو راهیسې د میوند ولسوالۍ د ګرمابک په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو له لورې بیا چېیوي عملیات چرولي چې په نتیجه کې تر دام پورې پنځه شپېته تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي، چې په هغو کې د وسلوالو مخالفینو یو شمېر قمندانان هم شامل دي. د وسلوالو مخالفینو څخه یو شمېر وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي.
د والي ویان وایي عملیات د څو نورو ورځو لپاره هم دوام لري او افغان ځواکونو ته تلفات نه دي رسېدلي. په عین حال کې بیا امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه وژل سو وسلوالو کې ملا عبدالباري هم شامل دي چې د هلمند لپاره د طالبانو نومول سوی والی وو. د سرچینې په وینا وژل سوي وسلوال د هلمند څخه میوان ولسوالۍ ته داخل سوي وو او د کشفي ارګانونو د راپور وروسته د عملیات پر مهال ووژل سول. د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
د دا هم د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکی او ځل بیا د افغانستان حکومت وای د ملکی هوایي چلن ادارې په یو قرارداد کې ثبان دي 200 میلیون ډالر سپمولې دي. افغان حکومت وای په راتلونکو دو ورځو کې به په افغانستان کې د نن د ثبان دي 2 میلیونه درسي کتابونو د چاپ چاري پیل شي. د سیمایزو ارګانونو خپلواکه اداره وای دوی ته ورکړل شوی بودیجه کافی نه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وای ایران د نړۍ لشپشو قدرتونو سره یوې موافقې ته رسیدلی شي، خو شرط داره چې نور اړخونه اضافي غوښتنې ونه کړي. په بغداد کې پرون په بمی حملو کې لږ تر لږه 10 کسان ووژل شول. په زرګونو کسانو په کویت کې د یوې ځانوژونکې حملې د قربانیانو د جنازې په مراسمو کې برخه واخیسته. او ارمنستان وای د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو او آذربایجاني سرتیرو ترمنځ د جګړې له کبله یو ارمنی سرتیری وژل شوی دی. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اورئ. د آزادي رادیو خپرونې په ټول افغانستان او شاوخوا سیمه کې په منځنۍ څپه 12.6 دی وی اورېدای شي. د دې خبرونه په دوام کې بیا هم راپورونه لرو، خو مخکې به فرشته جلال زی درته وایي چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې څه راغلي.
د ملګرو ملتونو د سازمان خبرونه د افغانستان په اړه لیکي، زموږ مامورین په دې هیواد کې د کوچنیانو په اړه چې د جګړې غم ورپغاړه دی شدید اندېښنه لري. د خبرونې په لیکنه په 2014 کال کې په افغانستان کې د تیرو اوو کلونو په پرتله زیات کوچنیان په جګړه کې وژل سوي، د بدن غړي په چاودنو کې پرې سوي او په جګړه کې کار ورڅخه اخیستل سوی دی. ملګری ملتونه وای په جګړه کې له کوچنیانو کار اخیستل د بشري حقونو ستره سرغړونه ده. د ملګرو ملتونو خبرونې په افغانستان کې د کوچنیانو د وضعیت په اړه د دې سازمان د عمومي مشر بان کی مون په حواله لیکلي، کوچنیان په افغانستان کې د جنگ بار وړي. د ملګرو ملتونو سازمان د تیرې پنځشنبې په ورځ په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت په اړه په 13 مخونو کې یو رپورټ خپور کړ. په رپورټ کې ویل شوی چې په تیرو 15 کلونو کې تر 2300 زیات افغان ماشومان وژل شوي او نږدې 15,500 ماشومان زخمیان شوي دي. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی استازي ویلي، دا حقیقت چې په افغانستان کې له ماشومانو د بم ښودلو او انتحاري حملو لپاره کار اخیستل کیږي، د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو ډیره خواشینونکې سرغړونه ده. د ملګرو ملتونو خبرونه د دغه استازي په حواله لیکي، د ډېری اندېښنې وړ ده چې په افغانستان کې د کوچنیانو پر حقونو دغه ستیري ادامه لري. د ملګرو ملتونو د خبرونې په دې مقاله کې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکو ستاینه هم شوې چې وایي د انتحاري حملو او چاودنو لپاره د کوچنیانو د کارول کېدو او استخدام په مخنیوي کې موثرې هڅې کړې دي. وال ستریت جورنال خبرونې د هغو دوو تونسي اتباعو په اړه مقاله خپره کړې چې لس کاله په افغانستان کې د امریکا په یو محبس کې تیر کړل او په وروستیو کې خپل هیواد ته واستول شول. ورسپانه وایي د افغانستان له حکومت سره د ګډو عملیاتو له امله دوه افغان چارواکي هم د دغو زندانیانو سره بدرګول. د دغو تونسیانو یو مدافع وکیل وال ستریت جورنال ته ویلي چې دواړه د تونس حکومت خوشي کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو نږدې 6 میاشتې وړاندې په افغانستان کې د خپلو زندانیانو د ساتلو عملیات پای ته ورسول، چې دا له افغانستانه د زیاتو بهرنیو عسکرو د وتلو د پروګرام لپاره یو لوی ګام و. پینټاګون تیر کال اعلان وکړ چې په افغانستان کې ټول نیول سوي وګړي به افغان حکومت ته وسپاري. داسې ګڼل کیږي چې دغه دواړه تونسیان په افغانستان کې د امریکا په زندان کې وروستي وګړي وو. وال ستریت جورنال لیکي، په داسې حال کې چې ناټو او امریکا په افغانستان کې پوځي عملیات درولي دي، د افغانستان حکومت ته د زندانیانو داسې سپارنه د افغانستان د حکومت پر پیاوړتیا باور څرګندوي.
د لوګر ولایت شورا تاییدوي چې په دې وروستیو کې د دې ولایت په برکی برکه او څرخ ولسوالیو کې د تهدیدونو له کبله د نجونو یو شمېر ښوونځي بند شوي دي. د دې شورا رئیس عبدالحسیب ستانکزي ازادي راډیو ته وویل چې د بندو ښوونځیو د بیرته پرانستلو لپاره د سیمې له قومي مشرانو سره خبرې پیل شوي دي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
د لوګر ولایت شورا وایي چې له تیرو دوو ورځو راهیسې د دې ولایت په برکی برک او سرخ ولسوالیو کې د نامعلومو کسانو د ګواښونو او شبنامو د ویشلو له امله د نجونو دولس ښوونځي تړل سوي دي. د دې شورا رئیس عبدالحسیب ستانکزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تړل شویو ښوونځیو کې منځني او لیسې شامل دي.
دا ښوونځی چې دی ټول د نجونو ښوونځی دي چې لاس یا دولس همداسې راځي د ویرې لاس د متعلمین ورته نه راځي. ځینې کسان دي چې متاسف دي، نه غواړي چې هغه خلاص طبقې درس ووایي. تعصب له مخې دا کار یې کړی ده او د طالبانو له نوم نه استفاده کړې ده. باید درکې له شپږم صف نه پورته باید درس ونه وایي.
هغه زیاته کړه چې له امنیتي ځواکونو سره په هماهنګي د سیمې له قومي مشرانو سره هڅه پیل شوې څو تړل شوي ښوونځي ژر بیرته پرانستل سي. په لوګر کې 295 ښوونځي موجود دي چې اوس پېته لیسې، درې اویا منځني او پاتې نورې لومړني ښوونځي دي. په لوګر کې اوس مهال 1,03,000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې څه باندې 15,000 نجونې جوړوي. په همدې حال کې د لوګر د پوهنې رئیس محمد اکبر ستانکزی په دې ولایت کې د ښوونځیو د تړل کېدو موضوع په کلک ردوي او وایي چې په دې ولایت کې یو ښوونځی هم نه دی تړل سوی.
تر اوسه په لوګر کې د نجونو مکتبونه د چا لخوا نه دي بند شوي. مکتبونه ټول په خپل حالت کې دي او ټول شاګردان خپلو مکتبو ته ځي روزمره.
بلخو د لوګر ولایت د ښځو چارو ریاست هم په دې ولایت کې د نجونو د یو شمېر ښوونځیو تړل کېدل تاییدوي او وایي چې په برکی برک او سرخ ولسوالیو کې د وسلوالو د ګواښونو له ویرې یو شمېر نجونې ښوونځیو ته نه ځي. په ورته وخت کې د سیمې اوسیدونکي هم وایي چې سلګونه نجونې په دې ولسوالیو کې ښوونځیو ته نه شي تلی. د برکی برک ولسوالۍ اوسیدونکي محمد الله تسل ازادي راډیو ته وویل چې پر ویشل شویو شبنامو د طالبانو مهر لیدل کېږي.
ولسوالیو کې چې زه څومره دقیق خبر یم، په لرو پرتو سیمو کې کلونه کېږي ښوونځي تړل شوي او دغه دولس ښوونځي بیا په تېرو درې څلورو ورځو کې د شپې پاڼې او ځینو خبرداریو له امله تړل شوي دي.
په لوګر کې د نجونو د یو شمېر ښوونځیو د تړل کېدلو خبره په داسې حال کې خپرېږي چې څلور ورځې څلور نیم میاشتنیو ازموینو ته پاتې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې په دې اړه کوم مانعات نه و کړی.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ملګرو ملتو د افغان حکومت او ځینو مدني ټولنو په مرسته له مخدره موادو سره د مبارزې په هدف یو ملي ولسی پروګرام پیل کړی دی. په کابل کې د ملګرو ملتو له مخدره موادو سره د مبارزې د برخې مسؤل پرون په کابل کې خبري اعلان وویل د نشئی موادو په وړاندې باید ولسی پاڅون وشي. نورحال مرزا احمد زیدر کوي.
وروسته له هغې چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د زیاتوالي په اړه اندېښنې څرګندې شوې، د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د مخدره موادو پر ضد باید ملي او ولسي پروګرام پر مخ یوړل شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې د برخې مسؤول محمد هاشم پوهنیار د شمې په ورځ په کابل کې د سیمې له هېوادونو په تېره بیا له عامو افغانانو وغوښتل څو د دغې پدیدې پر وړاندې جدي مبارزه وکړي.
اداره د افغانستان دولت سره او د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزې وزارت سره نږدې یو نوی پروسه شروع کړې ده. ملي خوځښت د نشه یي توکو پر وړاندې، ځکه چې نشه یي توکي هغه زیات از صدمه چې رسوي هغه عوام ولسته رسوي او ضرورت دې ته چې ټول انسانان دې په مقابل کې ودرېږي.
ښاغلی پوهنیار له نړیوالې ټولنې او د سیمې له هېوادونو وغوښتل چې د مخدره موادو پر وړاندې مبارزې ته د خپلو کارونو په سر کې ځای ورکړي. د راپورونو له مخې د مال شاوخوا 3 میلیون تنه په افغانستان کې په مخدره موادو روږدي دي چې ډېره برخه یې ځوانان جوړوي. په عین حال کې د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې په تېرو 12 کلونو کې هڅې شوي سو د کوکنارو د کښت مخه ونیسي، خو په دې برخه کې پاتې راغلي دي. د دغه وزارت مرستیال هارون رشید شیرزاد وایي چې په افغانستان کې هر کال د معتادینو شمېر زیاتېږي.
د تېرو 2 کلونو راهیسې موږ ډېرې تجربې وکړلې چې څنګه د دوی اتکا په دغه کوکنارو په کښت باندې راکم کړو، مګر بدبختانه هم نړیواله ټولنه او هم د حکومت ځینې ارګانونه وزارتونه په دې کې ناکامه پاتې شوي دي. په دوامدار توګه په دې کلو په کچه او د ولسوالیانو په کچه باید اصلا لاملونه د کښت باید تشخیص شوي وي. کال په کال د معتادینو تعداد او شمیر زیاتیږي او دا کچه کیدای شي چې نور هم روغورځیږي.
شیرزاد وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د تولید او قاچاق له درکه شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر لار عاید ترلاسه کیږي چې ډېره برخه یې نړیوال قاچاقبرانو او لسګونه میلیونه ډالر وسلوال مخالفینو ته په لاس ورسی.
ازادي خبری مجله اوري.
د سیمایز اورګانونو خپلواکي اداروي ک بودیجه ورزيات شي په افغانستان کې بد حقوقونه امنيو بنسمو مخاوني ورشي چې د کمزورو سیمایزو ادارو لقبله ولاړه شوې ده. دا اداروي د محلې بودیجه شپږ ویشت میلیون ډالر ده چې دوی ته کفایت نه کوي. د دې ادارې چارواکي وایي خپل پیشنهادي بودیجه ولسمشر ته وړاندې کړې ده. صالح محمد صالح د دې ادارې له ویان تواب غورځنګ سره مرکه کړیدم. په پیل کې د سیمایزو ارګانونو خپلواکي ادارې ویان تواب غورځنګ نه پښتنه شوه چې د دوی وړاندیزونه یا د بودیجې لپاره د دوی وړاندیز څه دی.
بودیجې چې پیشنهاد شوې ده د محلي حکومتداري هغه تر سلو میلیونو زیاته ده. موږ باور لرو چې که بودیجه موجوده وي او منظم موجود وي حکومتداري په خپو لرېږي، د بنسټونه فعالېږي او دا د ناامنۍ د ډېرو لاملونو یا عواملو د کمولو سره کومک کوي.
او دغه ناامنۍ چې تاسو یادونه وکړه چې د بودیجې زیاتوالی ورسره مرسته کوي، داسې ویل کېږي چې په دغو ناامنیو کې د محلي حکومت والی کموالی، کمزوري او نشتوالی هم ونډه درلودلې ده. په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
د سیمیزو ارګانو د خپلواکې ادارې مشر ښاغلي پوپل صاحب هم خپل خبري کانفرنس کې دا خبره په ډېر وضاحت سره وکړه چې د محلي حکومت والی ضعف یا کمزوري نامنۍ ته لاره هواره کړې ده. په دې معنا چې په ټولو ولسوالیو کې موږ د محلي حکومتدارۍ د بنسټونو متوازن حضور او فعالیت نه لرو. که په کومه ولسوالۍ کې موږ د امنیتي لحاظ مشکلات لرو، هلته مثلا نظامي ځواکونه ځي عملیات کوي، عملیات نه وروسته دې ته توجه پکار ده چې هلته د حکومتوالۍ بنسټونه هم فعالیت وکړي، د خدماتو عرضه سرته ورسوي چې خلک پر پایدار ثبات او د حکومت په حضور او تعهد باور پیدا کړي. دغه شی متاسفانه ډېر زیات د زموږ د حکومت او د سیمیزو حکومتوالۍ هغه ډېره متاثره ساحه وه او دا واقعا یو ډېر عمده دلیل دی د نامنۍ، د سیمیزو حکومتوالۍ کمزوري یا ضعف په ځینو ځایونو کې د نامنۍ یو دلیل یا علت بیخي بللی شو.
د سیمایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویان تواب غورځنګ چې مرکه تاسو له ازادي رادیو اوریدله، په یاد لرې له اتنیمو تر نهنیمو بجو پورې میکروفون ستاسو خپرونه لرو. نن په دې خپرونه کې په دې موضوع خبرې کوو لکه څنګه چې د دې خپرونې په پیل کې مو راپور درلود، د افغانستان او پاکستان ځینې چارواکي او شخصیتونه د دوو هیوادونو ترمنځ د سولې لپاره په همکاریو نهیلي شوي دي. تاسو څه فکر کوئ؟
د ژوند رنگونه
رحله سروانیم د لوګر ولایت محمد اغي ولسوالی.
په محمد اغي ولسوالی کې کله چې ماشوم پیدا شي چې الک وی څډول دود دستور دی چې جنې وی څډول دود دستور دی
دا دود خلپخانه را پاتې دی چې الک قانوني کې وځيږي نو ټول ورته خوشاله دي، جشنونه دریاګان یې ساسندري ورته وای او چې انجلې پیدا شي نو به ټول سرونی کته چولې خفې چې په دې قانوني کې ول انجلې شوی دا او به دې ټولې ګرام مور غړي چې دا مور لاس به مور خفقې د انجلې مور خفقې ځین وخت ډېر وخت تهدید لاندې راولې، ډېر وخت په بل کوي چې ته ول انجلې پیدا کوي یا باید الک پیدا شي، فکر نه کوم چې دوی کرمې وي.
تا په خپله داسې کومه کورنۍ لیدلې ده چې هلته لور پیدا شوي هغوی پرې خفه شوي، خفګانې پرې ښکار کړي او الک چې پیدا شوي خوشحاله شوي، ډزې کړي نور
جشن نیولي؟ ډېرې کورنۍ مې لیدلې خپلوانو کې دا خبرې شته دی چې زه بیا یادونه وکړم، اسما د ماما لور پیدا شوله ډېر ورته خفه و، زه ورغلی مبارکي ته کورنۍ ورغلی چې مبارکي ورکړي، بیا خفه و چې ما د خدای باید زوی را کړی وای ولې لور را کړی، ډېر ورته خفه و. او ډېر کورنۍ دي چې هلک پیدا شي نو ډېر زیاته خوشحالي ورته کوي چې هلک پیدا شوی، خو زما فکر دی که کوم توپیر نشته که هلک یو کنجلۍ وي.
ولې دا خلک خفه کیږي چې جنۍ پیدا شي او لک چې پیدا شي خوشحالي یې لا څه دی؟
ډېری دوی د میراث غړي چې باید میراث نشي څوک، یعنی کالک اوځي کیږي کورنۍ پلان مړ شي نو میراث پاتې کیږي الک به یور کرا، چې الک نه وي بیا میراث برخه انجلې کیږي نو بیا کورنۍ به سره نشته کیږي. په دې خاطر ډېری چې مال چنه اوریدلی اچھا خلک راته ویل دي ټول هم دا خبره ویل ده چې باید الک میراث پاتې شي له پلان. او بل خبر خبره چې د الک انجلی دا ډیرې ده هم وایي چې الک چې پیدا شي پامدې کور کې پاتې کیږي تر یعنی تر ډیره تر تقریبا تر ابده پورې پامدې کور کې وي او انجلی چې پیدا شي ستره شي دبل د کور شي نو په دې خاطر هم دوی وایي چې باید الک پیدا شي په کورنۍ کې خوښي ورته
دا وعده ساری رادیو لومړی خبری مجله اوس په بل خبری مجله ستار فروغ وړاندې کړی مهرباني
تشکر سروان صاحب شما خسته نباشید شنونده های عزیز سلام ساعت 7:30 صبح به وقت کابل شد به این مجله خبری رادیو زودی با من ستار فروغ و همکارانم خوش آمدید امروز یک شنبه هفته سرطان سال 1394 شمسی برابر است به 28 جون سال 2015 میلادی شماری از مقام‌های افغان و پاکستانی از بهبود روابط میان کابل و اسلام آباد و همکاری دو جانب مایوس به نظر می‌رسند. همین در صدر مطالب خبری ما قرار دارد. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم مرور می‌کنیم و در رنگ‌های زندگی صحبت دلچسب را می‌شنوید. پیش از همه تازه‌ترین خبرها. نخست سرخط چند خبر حکومت افغانستان میگوید که در قرارداد اداره هوانوردی 200 میلیون دلار صرف جویی شده است از کشته شدن دهاتن از مخالفان مسلح دولت در ولایت قندهار خبر داده شده است و در نتیجه انفجار چندین بم در بغداد حداقل 10 تن کشته شدند تفصیل اخبار حکومت افغانستان میگوید در یک قرارداد اداره هوانوردی ملکی 200 میلیون دلار صرف جویی شده است در خبرنامه ارک آمده است در نشست کمیسیون تدارکات ملی که دیروز در ریاست جمهوری برگزار شد قراردادهای وزارت‌های دفاع داخله ترانسپورت مالیه زراعت و آبیاری و معارف و همچنان اداره مستقل هوانوردی ملکی مورد بررسی قرار گرفت در ادامه خبرنامه گفته شده که برخی قراردادها برای ارزیابی و بررسی بیشتر در جلسه های بعدی مورد بحث قرار خواهند گرفت. ارگ در این خبرنامه همچنان گفته که در یک قرارداد اداره هوانوردی ملکی 200 میلیون دلار صرف جویی شده اما در مورد جزئیات بیشتر نداده است. مقام‌های محلی ولایت قندهار از کشته شدن دهاتن از مخالفان مسلح دولت خبر می‌دهند. صمیم اقبال‌واک سخنگوی والی قندهار به رادیو زودی در این مورد گفت در جریان عملیات تصفیه‌ای نیروهای امنیتی افغان که از 4 روز به این سو در ولسوالی میوند آغاز شده است تا حال 65 تن از مخالفان مسلح کشته شدند که در میانشان برخی از قماندانان مخالفان مسلح هم شاملند در همین حال یک منبع امنیتی به رادیو زولی گفت که ملا عبدالباری والی نامنهاد طالبان در ولایت هلمند نیز شامل افرادی است که در این عملیات کشته شدند مخالفان مسلح دولت تا کنون در این مورد چیزی نگفتند حکومت افغانستان می خواهد تا بیش از 2 میلیون جلد کتاب را برای شاگردان مکاتب در جریان یک ماه در داخل کشور چاپ کند. وزارت معارف می گوید در این پروژه 62 میلیون افغانی مصرف می شود و از همه کتاب های چاپ شده 2,100,000 شاگرد مستفید خواهند شد. کبیر حقمل رئیس نشرات وزارت معارف در مورد به رادیو زولی گفت
8 کمپانی بزرگ افغانی در این پروژه سهم دارند و مطابق از این سهمشان در حد اکثر یک ماه آینده به این کتاب ها چاپ شود و به مکاتب خصوصا شهر کابل توزیع شود
خبرها را از رادیو آزادی میشنوید اداره مستقل ارگانهای محلی میگوید بودجه داده شده برای این اداره کافی نیست و باید افزایش یابد تواب غرزنگ سخنگوی اداره مستقل ارگانهای محلی به رادیو آزادی گفت وزارت مالیه برای آنها 26 میلیون دلار بودجه داده که 0.27% بودجه ملی میشود به گفته وی بودجه فعلی برای بهبودی اداره های محلی کفایت نمی کند ادامه خبرها وزیر خارجه ایران میگوید که کشورش به یک توافق اتمی با قدرت‌های جهان دست خواهد یافت در صورتی که جانب مقابل تقاضاهای بیش از حد را مطرح نکند. جواد ظریف این سخن را به روز شنبه پس از رسیدن به ویانا گفت. وی برای اشتراک در دوره نهایی گفتگوهای اتمی به پایتخت اتریش رفته است. ایران و 6 قدرت جهان در تلاش دستیابی به یک توافق نهایی اتمی هستند. در نتیجه چندین انفجار بم در بغداد روز شنبه حداقل 10 تن کشته شدند. یکی از حملات مرگبار در یک موتور فروشی 5 کشته و 13 زخمی بر جای گذاشت. بم در این رویداد در داخل یک موتور جاسوسی شده بود. انفجار دیگر در یک بازار باز در حاشیه شرقی بغداد رخ داد که در نتیجه 3 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. انفجار سیومی هم یک بازار سبزیجات را در جنوب بغداد هدف قرار داد. این رویداد 2 کشته و 3 زخمی بر جای گذاشت. در همین روز حیدر علی‌بادی صدر اعظم عراق اعلان کرد که نیروهای امنیتی آن کشور عبدالباقی السادون، یک مقام حزب ممنوع شده بعث را بازداشت کردند. هزاران تن در مراسم به خاک سپاری قربانیان یک حمله انتحاری در کویت شرکت کردند. این حمله به روز جمعه در یک مسجد شیعیان رخ داد و اجساد 27 قربانی آن در یک مراسم بزرگ به روز شنبه به خاک سپرده شدند. در حمله روز جمعه حدود 200 تن دیگر هم زخمی شدند. و ارمنستان میگوید در نتیجه درگیری نیروهای این کشور با عساکر آذربایجانی یک عسکر ارمنی کشته شده است. یک سخنگوی وزارت دفاع ارمنستان میگوید یکی از سربازان این کشور شام جمعه در منطقه مرزی با آذربایجان کشته شد و این نیروهای آذری را به آغاز حمله و تیراندازی بالای سربازان کشورش متهم کرد. آذربایجان این اتهام را رد کرده که نیروهای این کشور نخست تیراندازی را آغاز کردند. ساعت 7:36 دقیقه صبح وقت کابل شد. بار دیگر شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در ادامه برنامه از این مطالب و موضوعات با جزئیات برایتان میگیم. برخی مقام های افغان و پاکستانی از بهبود روابط میان کابل و اسلام آباد و همکاری دو جانب مایوس به نظر می رسند.
دی پاکستان لوری په دې خبره کې پاتې راتللی چې متقابل ګامونه وجود کی
څنګه چې موږ له پاکستان څخه حقوق ولا مکان لري سوی.
شماری از بزرگان قومی و اعضای شورای ولایتی ننگرهار در مورد آنچه حضور و فعالیت داعش در این ولایت می‌خوانند ابراز نگرانی می‌نمایند. در ادامه مجله خبری نگاهی به مطبوعات جهان در مورد افغانستان هم می‌اندازیم. در ارتباط با تحولات جهان می‌شنوید که سیاحین خارجی منطقه تفریحی تونس را که روز جمعه شاهد یک حمله مرگبار بود تخلیه کردند و در رنگ‌های زندگی یک جوان افغان به سایر جوانان هموطنش این گونه توصیه می‌کند.
توصیه می‌کنم برای جوانانی که می‌خوان که رزق حلال پیدا بکنه و فامیل خود سپورت بکنه با ریختاندن عرق خود بتونن یک لقمه روزی حلال به دست بیارن، نه با اینکه دست به کارهای ناشایسته بزنن.
از شما دعوت میکنم که تا آخر ما را همراهی کنید. سلام مجدد بر شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف پیشکش میشود میزبان شما هستم. شماری از مقام‌های افغان و پاکستانی از بهبود روابط میان کابل و اسلام آباد و همکاری دو جانب مایوس به نظر می‌رسند. مقام‌های افغان بارها گفتند که برای روند صلح افغانستان همکاری پاکستان مهم است. پاکستان متهم است که از طالبان افغان، شبکه حقانی و آن گروه‌های شورشی حمایت می‌کند که حملات را در افغانستان تنظیم می‌کنند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
در افغانستان و پاکستان شمار از مقام ها پیشرفت ها در بهبود روابط دو کشور و همکاری اسلام آباد را در پروسه صلح افغانستان خیلی اندک می دانند. افراسیاب خطک یک سناتور در مشران و جرگه پاکستان است و می گوید انتظارهای سال 2014 در مورد همکاری اسلام آباد در تلاش های صلح افغانستان و بهبود روابط با پاکستان حالا در وضعیت پژمرده شدن قرار گرفته است. به گفته ای وی علت این کار عدم اقدام متقابل از جانب پاکستان است، چیزی که افغانستان انتظار آن را داشت. آقای خطک در صحبت با رادیو زودی همچنان به مذاکرات غیر رسمی صلح که در چندین کشور با شرکت نماینده های طالبان و شمار از شخصیت ها برگزار شد اشاره کرد و افزود
دیر لوی علتی بی پاکستان لوری دی خبره که پاتی راتللی.
بدبختانه از جانب پاکستان به پیشنهادهای حکومت افغانستان طور پاسخ دادن نشد که لازم بود. گفته می شود که گفتگوهای صلح آغاز شد اما این مذاکرات صلح نیز زیرا غیر رسمی بوده است. مذاکره در صورت می بود که در افغانستان جنگ و درگیری پایان می‌یافت. افغانستان در زمستان جنگ‌ها را شاهد بود و حالا باز هم در آنجا خون ریختانده می‌شود. تا زمانی که از سوی پاکستان گام‌های عملی برداشتن نشود و آن کشور برای جنگجویان یک خط سرخ تعیین نکند، فکر نکنم که این پروسه مؤثر واقع شود. روابط دو کشور همسایه یعنی افغانستان و پاکستان در 14 سال گذشته با پیچیدگی‌های زیاد امراه بود. مقام‌های افغان پاکستان را به ناامنی‌ها در افغانستان متهم می‌کنند، اما اسلام آباد این اتهام‌ها را همواره رد می‌کند. آن سو پاکستان ادعا می‌کند که افغانستان در داخل خاکش به طالبان پاکستانی پناه داده است، چیزی که از سوی کابل رد می‌شود. در مقایسه با اداره حامد کرزی حکومت فعلی در مورد پاکستان محتاطانه سخن می‌گوید، اما برای برقراری صلح و تشویق شورشیان جهت شرکت در پروسه مذاکرات از همکاری اسلام آباد مایوس به نظر می رسد. جاوید فیصل یکی از سخنگویان ریاست اجراییه بر رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان در برخی موارد مشخص خانه همکاری پاکستان بود، اما تا حالا به این تقاضاها از جانب اسلام آباد پاسخ دادن نشده است.
به
آن حد که حکومت افغانستان انتظار داشت، به حدی که ما از پاکستان بیشتر از حرف زدن تقاضای عمل کرد را داشتیم، به آن اندازه کار نشده است. در پروسه صلح ما طرفدار کار بیشتر آنها بودیم. به این ترتیب به هدف کاهش در حملات مخالفین و دست برداشتن از حمایت شورشیان خواهان همکاری صادقانه پاکستان بودیم، اما چنین نشد. با این هم به این معنی نیست که دیگر برای همکاری با پاکستان متعهد نیستیم. با توجه به همه شمار زیاد در افغانستان به همکاری صادقانه پاکستان به دیده تردید می نگرند و خواهان جدیت دولت در برابر آن کشور هستند. اخیراً در ولایت ها و مناطق مختلف افغانستان تحرکات و حملات مخالفین مصالح دولت افزایش یافته و بسیاری ها باز هم اداره استخبارات پاکستان را دخیل در این مشکلات می دانند.
شنیدید که شماره مقام های افغان و پاکستانی از بهبود روابط میان کابل و اسلام آباد و همکاری دو جانب مایوس به نظر می رسند. برنامه مایکروفون شما از رادیو آزادی هم روی همین موضوع متمرکز است. این برنامه ساعت 8:30 الی 9:30 صبح پخش می شود. شما هم می توانید که برای ما زنگ بزنید و نظر و پیشنهاد خود را در مورد این موضوع مطرح کنید.
نظرتان در باره موضوعی که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟
در فیسبوک ما بنویسید facebook.com/azadiar.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برخی از بزرگان قومی و اعضای شورای ولایتی ننگرهار ضعف حکومت را دلیل گسترش فعالیت‌های گروه دولت اسلامی معروف به داعش در کشور خوانده می‌گویند که مردم قربانی اختلافات موجود میان طالبان و این گروه می‌شوند. آنان به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی از افزایش فعالیت گروه داعش در ننگرهار به شدت ابراز نگرانی کرده و خواستار تامین امنیت شدند. در این حال برخی از کارشناسان افغان میگویند نیاز است تا در شرایط موجود حکومت با طرح و تطبیق پالیسی های مؤثر از اوضاع موجود به نفع کشور استفاده کند. ویدا برکی از کابل گزارش میدهد.
شماره سران قومی ولایت ننگرهار میگویند که افزایش فعالیت های افراد وابسته به داعش یا گروه دولت اسلامی در بسیاری از ولسوالی های این ولایت و اختلافات موجود میان طالبان و این گروه آنان را بیشتر از هر زمان دیگر نگران ساخته است. حاجی عثمان یکتن از باشندگان قومی ولسوالی سپینغر و چین ننگرهار روز شنبه به رادیو آزادی گفت که همکنون هزاران تن در این ولایت به دلیل ایجاد فضای بیم و ترس و فرار از جنگ و اختلافات میان طالبان و گروه داعش از مناطق اصلیشان کوچیدند.
شما خود قضاوت کنید، ملتی که بیش از 30 دهه جنگ را گذرانده باشد، دیگر برای مردم آن از جمله زنان و کودکان چی باقی مانده است؟ از یک طرف این گروه ها بین هم درگیرند و از طرف دیگر حکومت گاهی بالای یک منطقه حمله می کند و گاهی هم بالای منطقه دیگری. مردم هر لحظه برای مرگشان انتظار می کشند. مردم همه از جنگ فرار کرده و به جلال آباد پناه برده اند.
به تازگی گزارش های به نقل از مسئولان در ولایت ننگرهار به نشر رسیده که گویا داعش با پخش هشدارنامه های بر باشندگان ولسوالی های اچین، نازیان، کودز، پینغر و هسکمینه ننگرهار برخی از محدودیت ها را وضع کرده است. اسدالله مراد یک عضو شورای ولایتی ننگرهار در صحبت با رادیو آزادی از فعالیت داعش در 22 ولسوالی ننگرهار خبر داده بر ضعف حکومت مرکزی انتقاد می کند.
داعش است یا طالب و اینها که در 22 ولسوالی ننگرهار می آیند از مرز عبور می کنند. من فکر می کنم که اینها توسط فراشد پایین نمی شوند، به ولسوالی های ما و به قریه های ما می آیند.
از سوی هم ریاست عمومی امنیت ملی نیز از گسترش فعالیت گروه موسوم به داعش در افغانستان ابراز نگرانی می کند. رحمت الله نبیل رئیس این اداره روز شنبه در نشست استجوابیه ولسی جرگه در مورد گفت:
ننگرهار یکی از نقاط قابل تشویش است. اقدامات در این باره صورت گرفته. بالای داعش تاسفانه مشکل در ننگرهار به اندازه بزرگ شده میره که تنها امنیت ملی نمیتونه تمام مشکل حل کنه.
مردم عام از حکومت میخواهند تا با برنامه ریزی های دقیق هرچه زودتر جلو و افزایش فعالیت های گروه داعش را بگیرد.
ساعت 7:45 دقیقه صبح به وقت کابل شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا هم فشرده تازه ترین خبرها را بشنوید. حکومت افغانستان میگوید در یک قرارداد اداره هوانوردی ملکی $200 میلیون صرف جویی شده است. مقام های محلی ولایت قندهار از کشته شدن ده ها تن از مخالفان مسلح دولت خبر می دهند. حکومت افغانستان می خواهد تا بیش از 2 میلیون جلد کتاب را برای شاگردان مکاتب در جریان یک ماه در داخل کشور چاپ کند. اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان می گوید بودجه داده شده برای این اداره کافی نیست و باید افزایش یابد. جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید کشورش به یک توافق اتمی با قدرت‌های جهان دست خواهد یافت در صورتی که جانب مقابل تقاضاهای بیش از حد را مطرح نکند. در نتیجه چندین انفجار بم در بغداد به روز شنبه حداقل 10 تن کشته شدند. هزاران تن در مراسم به خاک سپاری قربانیان یک حمله انتحاری در کویت شرکت کردند. این حمله به روز جمعه در یک مسجد شیعیان رخ داد. و ارمنستان میگوید در نتیجه درگیری نیروهای این کشور با اساکر آذربایجانی یک عسکر ارمنی کشته شده است. فشرده تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. حالا هم فرشته نگاه مرور دارد بر مطالب برخی از نشریه ها و روزنامه های بین المللی در مورد افغانستان.
نشریه خبری سازمان ملل متحد با اشاره به گزارش تازه این سازمان در مورد اطفال در افغانستان نوشته است که اطفال در افغانستان فشارهای جنگ را متحمل می شوند. در این مطلب آمده است که کشتار و معلول ساختن اطفال توسط مواد انفجاری در مناطق پرنفوذ و یا هم استفاده از اطفال به عنوان انتحاری اما نقض آشکار حقوق بشر و قوانین بین المللی برای اطفال و حقوق بشر است. نشریه به نقل از این گزارش سازمان ملل متحد که به روز پنج شنبه نشر شد نوشته است که از آغاز سپتامبر 2010 میلادی تا ختم دسامبر 2014 میلادی 2302 طفل در افغانستان کشته، در حالی که 5047 طفل دیگر زخمی شدند. به گفته نشریه خبری سازمان ملل متحد، تنها در سال 2014 میلادی 2502 کودک در افغانستان کشته و زخمی شدند. سازمان ملل متحد برای نخستین بار در 2007 میلادی به جمع‌آوری ارقام اطفال کشته و زخمی شده افغان آغاز کرد. نشریه همچنان سخنان لیلا زرگاوا، نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد برای اطفال و درگیری‌های مسلحانه یادآور شده که گفته است: این رقم بلند تلفات اطفال در افغانستان نشان می‌دهد که اطفال فشارهای جنگ را متحمل شده و متاسفانه این روند ادامه دارد. با وجود این امن نگرانی ها، نشریه سازمان ملل متحد دولت و نیروهای افغان را ستوده و نوشته است که حکومت و نیروهای امنیتی افغان تا حد زیاد جلو استخدام و استفاده اطفال در جنگ را گرفتند. از سوی دیگر روزنامه وال استریت جورنال مطلب را در مورد دو تن از ادبای تونس نوشته که پس از سپری کردن بیش از یک دهه در زندان امریکایی ها در افغانستان دوباره به کشورشان برگشتند. وال استریت جورنال می نویسد پنتاگون در این اواخر دو تبعی تونس را که بیش از یک دهه قبل از سوی CIA در افغانستان بازداشت شده بودند به گونه مخفیانه به کشورشان فرستاده است. روزنامه به نقل از یک مقام امریکایی که نخواستند نامش گرفته شود نوشته که یک تیاره کارگوی نظامی امریکا در 15 جون لطفی العربی الغراسی و رضا احمد النجار را از افغانستان به تونس انتقال داد. به گفته وی دو مقام افغان هر دو زندانی را در پرواز به تونس امرایی کردند، زیرا این یک عملیات مشترک خوانده شده بود. پنتاگون روز جمعه انتقال این دو مرد تونسی را تایید کرده گفت که این دو تن تا زمان انتقال به کشورشان تحت توقیف افغانستان به سر می بردند. وال استریت جورنال به نقل از یک وکیل مدافع نجار و الغراسی نوشته است این دو تن از سوی حکومت تونس رها شدند. انتقال این دو تبعی تونس 6 ماه پس از آن است که ایالات متحده ای امریکا به عملیات بازداشت شدگان در افغانستان پایان داد. به گفته روزنامه وال استریت جورنال این یک گام قابل ملاحظه در آستانه بیرون شدن تعداد گسترده نیروهای خارجی از افغانستان بود. پنتاگون در دسامبر 2014 میلادی گفت که تمامی بازداشت شدگان را که امریکا در افغانستان دارد به حکومت این کشور تسلیم می کند. نجار و الغراسی آخرین زندانیان بودند که از سوی امریکا به حکومت افغانستان سپرده شدند. وال استریت جورنال در ادامه می نویسد انتقال زندانیان از سوی امریکا به حکومت افغانستان توانایی های به دست آمده این کشور را تایید می کند. به گفته روزنامه این در حال است که امریکا و ناتو عملیات نظامیشان را رسما در افغانستان به پایان رسانیدند.
شنونده رادیو آزادی هستید. مطالب خبری ما را ادامه می دهیم. شورای ولایتی لوگر می گوید که شماری از مکاتب دخترانه در ولسوالی های برکی برک و چرخ این ولایت به دلیل تهدیدات امنیتی مسدود شدند، اما رئیس معارف ولایت لوگر این مسئله را رد می کند. تمیم اخگر و جزئیات بیشتر در مورد.
شورای ولایتی لوگر میگوید 12 مکتب نسبان در ولسوالی های برکی برک و چرخ این ولایت به دلیل پخش شبنامه ها و تهدیدات امنیتی از سوی افراد نامعلوم از دو روز به این سو مسدود شده است. عبدالحسیب استانکزی رئیس این شورا روز شنبه برادی آزادی گفت مکاتب بسته شده شامل دوره های متوسطه و لیسه می باشد.
حدود 10 یا 12 مکتب نسبان است که دخترها از ترس به آن نمی آیند. برخی افراد متعصب هستند که مخالف درس خواندن دخترها و با استفاده از نام طالبان شایعات پخش کردند که بعد از صنف ششم دخترها درس خواندن نمی توانند، اما ما اقدام کردیم و تلاش داریم تا این مشکل حل گردد.
در حال حاضر 133,000 شاگرد در ولایت لوگر مصروف تعلیم و تربیه اند که بیش از 35,000 آن را دختران تشکیل می دهد. در این حال محمد اکبر استانکزی رئیس معارف ولایت لوگر خبر مسدود شدن مکاتب در این ولایت را نادرست خوانده و می گوید
تا اکنون مکاتب دخترها در ولایت لوگر از سوی کسی بسته نشده، بلکه به حالت قبلی آن قرار دارد و شاگردان روزمره به مکاتبشان می روند.
از سوی دیگر ریاست امور زنان ولایت لوگر نیز مسئله مسدود شدن شماری از مکاتب دخترانه را در این ولایت تایید کرده، می گوید که برخی از دختران در ولسوالی های برکی برک و چرخ به دلیل تهدیدات از سوی گروه های مسلح و مکاتب نمی روند. در این حال باشنده های محل نیز می گویند که صدها دختر در این ولسوالی به مکاتبشان رفتن نمی توانند.
شنیدید که شورای ولایتی لوگر میگوید که برخی از مکاتب دخترانه در ولسوالی های برکی برک و چرخ این ولایت به دلیل تهدیدات امنیتی مسدود شدند. حکومت افغانستان توافق کرده تا بیش از 2 میلیون جلد کتاب برای شاگردان مکاتب در جریان یک ماه در داخل کشور چاپ شود. وزارت معارف میگوید در این پروژه 62 میلیون افغانی مصرف می شود و از همه کتاب های چاپ شده 2,100,000 شاگرد مستفید خواهند شد. جاوید نعیمی در این مورد با کبیر حقمل رئیس نشرات وزارت معارف افغانستان صحبت کرده و در ابتدا در مورد این برنامه چاپ کتاب سوال کرده است.
ما برای بار اول در افغانستان یک پروژه مختص به کمپانی های افغانی را تهیه کردیم و با آن که ضرورت ما 7 میلیون جلد کتاب بود، ولی نظر به این که ظرفیت کمپانی های افغانی پایین بود 2.1 میلیون جلد کتاب در این پروژه چاپ خواهد شد. در خود کابل 8 کمپانی بزرگ افغانی در این پروژه سهم دارند و مطابق از این سهمشان در حد اکثر یک ماه آینده به این کتاب ها چاپ شود و به مکاتب خصوصا شهر کابل توزیع شود. بیشترین رقم این کتاب ها را کتب دوره متوسطه و لیسه تشکیل میتند.
از عدم کیفیت کتب در گذشته در مکاتب سخن گفته شده بود، این کتاب ها کیفیتشان چطور است؟
سه اصل بسیار عمده ای را ما در این قرارداد هم در نظر گرفتیم. اول این که در مورد کیفیت با هیچ کمپانی تسامح نمیشه، در مورد کمیت با هیچ کمپانی تسامح نمیشه و در مورد قیمت که همیشه کمپانی های افغان میگفتند که کمپانی های خارجی قراردادها را میبره، این بار ما هم قیمت خارجی ها را جمع 15% امتیازی که قانون تدارکات و قانون بانک جهانی به او اجازه میده ما به این قیمت ها انداختیم و مطابق از قیمت ها کمپانی های داخلی مکلف هستند که پروژه را در وقت معینش به پای اکمال برساند.
کبیر حقمل رئیس نشرات وزارت معارف افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هسته تا لحظات دیگر صحبت دلچسب را در رنگهای زندگی میشنوید، اما پیش از آن این گزارش را داریم. جهانگردان خارجی منطقه تفریحی تونس را که روز جمعه شاهد یک حمله مرگبار بود تخلیه کردند. در این حال بسیاری کشورها به شهروندانشان هشدار دادند تا به تونس نروند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
فصل تفریح برای شمار از شهروندان اروپا در تونس به خاک و خون کشانده شده است. آنها دیگر علاقه ندارند تا در این کشور بمانند و یا با کدام تهدید روبرو شوند. شرکت‌های خدمات مسافرتی موظف شدند تا زمینه انتقال مسئول شهروندان کشورهای مختلف به خصوص اروپایی‌ها را به زودترین فرصت فراهم سازند. 15 بریتانیایی، یک آلمانی، یک بلژیمی و یک زن آیرلندی در میان 39 نفر شاملند که روز جمعه در حمله بر هتل ریو امپریال مرحبا کشته شدند. گروه شورشی دولت اسلامی ادعا کرده است که این حمله را انجام داده، اما این ادعا سوی منابع مستقل تایید نشده است. کارین مازارد یک شهروند بلژیم است. او که از حمله روز جمعه جان به سلامت برده میگوید میخواهد به زودی به خانه اش برسد. وحشت است. ما فرزند داریم و میخواهیم آنها را زنده به خانه بازگردانیم. ما از خود خانواده داریم. همسر من در خانه است و ما میخواهیم خانواده های من را دوباره ببینیم. بر اساس گزارش روز شنبه شرکت‌های خدمات مسافرتی هزاران تن از جهانگردان خارجی را از تونس انتقال دادند. وزیر جهانگردی تونس حمله روز جمعه توسط یک مرد مسلح را در آن کشور یک فاجعه انسانی خوانده است. او گفته که علیه مسئولین این رویداد هر گونه اقدام جدی اتخاذ خواهد شد. آلیسن فیچر یک شهروند بریتانیا است و میگوید هرگز دوباره به تونس نخواهد آمد. دیگر رخصتی و تفریح نیست. هیچ معنایی ندارد که یک هفته دیگر را اینجا بمانیم. هیچ رخصتی برای پسرم و برای ما وجود ندارد. بلژیم از تمامی شهروندانش خواست تا به زودی تونس را ترک کنند.
رنگ های زندگی.
اول خودم میشو معرفی کنیم.
اتفاق قلعه صدیقی هستم. مسئله سال اول 15 استوماتولوژی.
میشه بگوین که چی مصروفیت داره؟
مصروفیت دکانداری است، که لباس فروشی است.
چه وقت میشه که فروشندگی میکنید؟
تقریبا یک ماه میشه که
تازه کار دیگه هستیم.
دکان تازه کار هستم.
چطور شروع کردین کار؟ چطور تصمیم گرفتین که باید در این قسم یک دکان داشته باشین و لباس بفروشین؟
انسان ضرورت داره تا جامعه باشه، همراه مردم خود باشه و به نحوی بتونه برای مردم خود خدمت بکنه. روی نمی لحاظ خواستم که دکانداری را پیشه بگیرم.
کار فروشندگی چطور پیش میره؟ چقدر مشتری ها هست؟ قیمت ها چطور است؟
والا الحمدلله شکر است. کاروبار نظر به فصل و زمان خود می باشه. خوب است. من مشتری ها مراجعه می کنن.
زیادتر نزدیکای عید که می باشه یا سال نو می باشه، ده تو وقت حتما فروش زیاد می باشه؟
بله، معمولا دیگه از طرف شبم تا 12 بشه بگه بشه اینجا می باشه، از طرف روزم وقت می آیم.
پانتون دان چطور میشه؟ باز رسیدگی میتونین که هم تا نو وقت باشین و هم صبح وقت بیاین؟ باز
رسیدگی پانتون ان شاء الله که صورت میگیره، به خاطر که تایم پانتون ما است تایم صبحی است 5:30 بجه تا 8 بجه و بعد از 8 بجه و میتونم که به کارهای دیگه خود برسم. رزق حلال پیدا کردن که عرق بریزانی روزی پیدا بکنی بسیار زیاد خوشایند تمام میشه. توصیه میکنم برای زیاده جوانایی که میخوان که رزق حلال پیدا بکنه و فامیل خود سپورت بکنه با ریختاندن عرق خود بتونن یک لقمه روزی حلال به دست بیارن، نه بایی که دست به کارهای ناشایسته بزنن.
در خانه دیگرام هستن که کار میکنن به حساب عایداتی که در خانه داشته باشن؟
بله فعلا من خودم رول خاصی بازی نمیکنم در قسمت سپورت فامیل و خود پدرجانم، چون محصل میخواد که خودش خود سپورت بکنه. به می لحاظ می خواهیم که از طریق معاشی که به دست میارم از طریق مفادی که دوکان داره
چیز یعنی مصارف خودتان اکتفا کنم.
بله مصارف
خیده خانه کمک نمیکنین؟
نه خیر، نه خانه برام کمک میکنه، نه برای خانه.
لباس چیزا رو باز کجا میارین؟ چقدرتان تمام میشه؟ باز چقدر فایده میگیرین؟
خب معمولا نرخایی که ما اینجا میفروشیم نرخای نازل است به خاطر جلب توجه مشتری ها، و همچنان مالای ما از پاکستان میاد و از خود افغانستان شرکت ها برام میارم توزیع میکنه و ما با اون فیصدی معینی که داریم مفاد خود میگیریم. فیصدی حلال یعنی که معمولا زیاد مفاد ما 5%.
شما مال افغانی و پاکستانی رک میارین، در کدام زیاتر فایده میکنین، زیاتر فروش میشه؟
مفاد ما خو از مال وطنی که تولیدات خارجی بیشتر است، به خاطر اینکه چون هم قاچاق میشه و هم بعضی مسائل دیگه داره. ما تولیدات وطنی ما که است باز نسبتا مال با کیفیت میباشه و همچنان ما نمیتونیم سر از گزینه بلند را بندازیم و نرخ کنا بر ما میتا باید از مقدار مفاد کنا بر ما میگه باید زیاد نفروشید.
خب موفق باشید و کارتان بازارش گرم باشه.
سلامت باشید، تشکر از شما.
در همین جا استایسته رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی، اما برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارد. حالا هم همکارم عصمت ساروان در